آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوای ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علوم د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تمې انجویا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین لا لهاند ګرځي چې اریوزی پی پی سی لار سی هغه ورته وي تاسو د وزارت ته چوي ډیپلوم راوي نو تاسو باندې چې تر اوسه موږ څخه دولت ته امتحان دی اخیستی موږ ژغ دي تر مسلونو پر وره سوال سی چې موږ څخه د امتحان جر تر جره واخستل سي تر څو موږ ته د کامیابی په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړول سي چې تر څو موږ ورته وظیفو کې اپلای وکړو ډیر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسي دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چک د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشت کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشت کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پاله کی چمرته وکي د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش پلار نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ونی چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا د ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او د نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزو سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو د کومکې سازمانونو مرستندوی زمر سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مده غشتنه د شتاسو د زبی علماء جهاد صاحب سره غشتنه وکي چې د تیسي پروګرام ته ملما کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاه سره پر تعلیم ډیر ټینګر راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللي، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دا دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادي نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسۍ وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیلې د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت له مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده، نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي. یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده، نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیادی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو د حقوقو ورکړي چې موږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا څلوېښت میلیونه ډالر دي کتو دي، دا مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیږ یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله چار سه زار پیره جمع کړي سره ځان تیرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نا جوڑ نہ اسکی ورز مگا دغه یو خبر د سی د اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مو غوار سی بدر سی نور هیڅ لتا سی نه نو د دوه پجا سی دغه سی د ملت خلق را د کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لسواری منورم درته ویلې دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم در سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي والا قبول نشي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته، او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سی وس دی هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیات دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیات په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیات دا نه دي، اصلي مدنیات دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان سی هغه پردی هیوادو ته لاړو، سی هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووتنو. غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو سي په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي، او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټرانو ته لرو.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خبره کړه، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو، او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانیږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد هغه ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې، حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنې نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیارډونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنې سلتیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چوغاړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکې څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 0 5 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځای څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه. زلال علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ ټول یکا وسلیبه. زمرج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکه ما سیا، یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي، یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو سره السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی، چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ: 0 15 3 7 4 4.
له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لم چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنې په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کې چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پرا ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نهسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ز
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلما یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز ترلم ګردیز په مرکزی لیسه بلهلې سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېر شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت باندې ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې
خبره خدای دا چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس د دوه څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال ادارې او مدیریت پرخه ده په موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سی و چې دغه د هنر سره کوم چې زمامینه له ماشوم توپ نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې مچ ما لمړی دغه د شیر سره ول مينم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خد خپل سره او د رسامي سره مینه پیدا شو خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور او مهمه ما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ول ما شي ماشاله تا د خپل خط لیکل دا څخه د لیکل دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مینه ورور سره زیات شو او د هنر مې راسته په مخه په روان ک نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو دې رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در سمې په باره کې خو ویل کیږي چې هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطی چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي ښه خط لیکه هغه ته به مرزانه وي، یعنې دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېر ښه اغېزې کوه. نو ښکلې خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري دغه خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لږ لږ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم. نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انګورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سړي کله چې تړاو یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدونه مشکل نه وي. نو دای کوي چې ډېر اسانه باندې را خط تکي. خو زه خپل ممکن نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. او که چیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي، نورم خپل ورکول شي. زنه خل دا سی شي مثال فطري یا د اول نه سی ښه خط لیکي شي، او غا وصول لو قاعده ورته معلومي ني. زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم دی، ډیر ضرور ده چې د میا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لار خود مهم ده، بل زنه خل دا سی شي اول نه دوی ښه خط لیکي شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبره ده چې سړی خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیر کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا د خپلې غلطۍ د معلومې نشي. کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خدای نورم خپل پیدا کی.
اوس په تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته. انزورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظري رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامي خدای ته دي چې اوس تابع غونته دي. مثال ممکن دي ډېر یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر څه ټاکلې نه چې د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې مې کا شروع کړی، ما پنسل رسمي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر کا غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي، اخر رسام پرې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کړه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید ضرور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
هو دا اتیا ضرور دا مثال مون چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګور انګرسامي کې غو بدل مر نه ساتي تبه دی ور دی وړاندونه مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابې یا شته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري پنسل رسامي هم دغه سیده په پنسل رسامي کې تبه کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ورنه وړي دغه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسر بیا راخت لنګيږي ونته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دی نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام دی زیات ځکه چې یو کلاسیک غونتا موډ لري دا
آی اف انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کلا او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بل زما خو لمړی استاد خپل والد صاحب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطي غا د انصورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو دغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل پن میبل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې هغه مر د کار خپل کېږي کېږي اوس ځنګړې استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روان یم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکم ځای پیل کې
لومړی خو باید د خپل ورکیا ته وګوري یعنی انزورګری دا چې په زور باندې نه کیږي کته د وشي سره انزورګری سره مينه ونل لري علاقه ونل لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مينې دا بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کیږي یعنی هغه شین رسن کې چې غدي ساده وي اسانه رسن یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیږي چې په اول ورټوله منځره راوخلې غر راوخلې ونی راوخلې ورونه راوخینه ته په جزئیات باندې به کار کوي او جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کې یا یو بل څه غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم دي په اول پزرو غ رسم کوي بیا غوښ شو بیا شون دي شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوي چې بیا یو بل وخت کلی ښه ورغوي
تاسول چې مینا لازم ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده او اصل کې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روحي لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لمړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو دا کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړي چې ما دوه نندارتونه جوړ کړی یو تیر کال او بل لږه ورځې مخکې تیر شو زما راحتم دا چې دا د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما دا کې اوسه کم رنگ ده اوس لنی کمر خلک کرورو دي پرځه باندې پوي شي ودي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخسته بل دي وطن غرونه مې راوخسته کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دته یو خی احساس ورکوه د دې دکانونو مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورور د غلړی روان وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې د ماچ کوم نندارتون جوړ کړو د خمې نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن تاسو کې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دوی برخه د خطاطي او درې و د رسامي وا دا نن تاسو مې دلته جوړ کړو او مخ هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وی پلي او د پرځښت باندې پوي شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازمه یو غدا او کنه چې د نندارتون کې ما دوی ته سپینی وره کې هم ورکړې مثال تم یو میز ورته شو چوکی و بیا می دوی ته دا ویلو ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پای ته ورسته لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګرې کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوه دوی د بیا مې یو څه معلومات هم دی ورکړه دوی دارا ته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفری لوستې وو کنه د هنر اغېز بیا چې د سړی وسره عاطفي ډول بیا کوي تړي وسره نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله
معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شو. له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه بینه پیدا شوه
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم ته نه نو دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکلو خو لیکنې غزياتي کولې کله به چې غ شعر لوستلو یا به ترنوم کې دا شعر وایل کنه ما په نی ډیر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت می دا لومړی شي کولی ک بیا د پرنی تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیشن غلی و چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو
شعر په اړه کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطی کې ډیر کار ضرور دی اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري مینه ور سره ولري اما ډیر ممارسات پکار دی ډیر کار پکار دی تمرین پکار دی د شعر په برخه کې څه فکر کوي
بله تمرین خو ډیر مهم ده ما خو د استاد د لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکمه اوریدلې و چې د شعر خو داس د چاول تل کې دا ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته دی نو وای ما با چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اسلا کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده کته شعر ټولن ته ورکوي دا ما چې ټولن دی وجب ورکوي کته غلط شعر خبروي دا شعر خبرې چې غنیم ګډي وي یا پیغام ونه لري یا خلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري نو دا په جبه باندې بیا یې دفعواله نه بلکې دا د جبه سره یو خیانت او جفا ده نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کړي په اړه باندې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري
ډیر تاثیر لري یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دیغه د احساس دیغه تجربه دیغه د مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دی په سره تړلې دي کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ور کړی دا شعر ته څنګه خیالي دغه په تور کانزور کړی دا یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا د احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غوته خبرې کته ډیر شاعران مطالعه کوي ته کویږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کوم دا مخ ته نه بلچه شیر کړی دا او دا مسرخ کیږي بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولاته چې د چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه کته ډیر شعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري
په هله خو زه استاد امام نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، سپورت تدریسوي او نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانی تدریسوو، اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوي نه داسې، یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پریپیرډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني دا یو مونږ نه کول شي د کټګر دا ورته شو کومه، خو چې کلی تر هغه لمه بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې، بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وه، ځکه ته ما شي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی دا مخکې به داسې وو چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډکل احساس کوو، اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس لازم هسته بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله دغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بل بل دغه شامل دي. بل
نو اوس کراتو چې بل دومره ډیرو مصروفیتونو او دومره ډیرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو د سهار چې راویخیږي اولین کارم څه وی؟
ژوند خو ښه تیریږي، یکا تیریږي باید دا سې جوړ کو چې دا ژوند باید ښه تیر کو. سهار کو چې زه راویخیږم اول خو پلان جوړ کړم، یعنی هر شپه ځان ته یو څه پلان جوړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیر کړم. سهار کې خو زه د چای نو وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ بیا د خوبني شریکی چې پس هم پوری دا کوم ګروپ ما ستړیا شتا ستړی و ما خو تاسو ته انګیزه لرم کنه چې چاته می خیر سیږي څنګه دا کنه، نو بیا ډیر د خوخه احساس وکوم.
یعنی ک څوک هر څومره مصروف وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي. هم داسې ده؟
بله بالکل بالکل، او بل خدای دې خدای لوی انسان چې ما سره دې هنر غشته ده کنه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شیر را واخلم یا د استاد پسرلي شیرونه شو یا د کاروان صاحب شه دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، که زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټه ونه کتابونه مشته، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسه ما، نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شیر بلولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دندرتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې ونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د اونۍ لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورکړه، بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شان کې مهم او څنګه مطالعه کې، بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پراتون کې اونۍ کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې اولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخوم، دا چې دی مطالعه او سیګر شاپیر سم او سجول کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او اته په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغیره نه و، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه وس کوم نسل د پنځه شرکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوس د کوي شي مکتب ته ځي، نو دوی ماشره ډیر تکړه دي، خې دي د کایو خپل ته کوته وایم چې نت کمزور ده، یعنی ډیر خلک نت سره اساس نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی یادې مکتب شګدان زګورم، ما یادې خپل کور شګدان ګورم، د چې دی چې زګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخښي استاد نصیر احمد احمد نوله مې ورته ولوستا، دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دي ډیره خوښيږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.